በአሜሪካ ጋር አሽና ራዲዮ
نن په افغانستان کې د ویلایتي شوراګانو لپاره انتخاباتي کمپاین پیل شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د برمتسو کسانو له جملې څخه یو لستنه خوشی سوی دی او د امریکا د باندنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د اوکراین د بحران د حل لپاره د ډیپلوماټیک پریکړه وسی. قدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی در نوریدن کو په دې خبرونه کې به د خبرونو سربیره پات خبرونه په سبڅوی باندې ووري خو اوس تاسو په مکړی مهمه خبرونه ته چې زه شفیع سردار او روشان نورزی به تاسو ته ووروم
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د شفاف او کامیاب انتخاباتو کېدل ضروری دي د امریکا سفیر جیمز کننګم د خبره په یو خبری کانفرنس کې نن په مزار شریف کې وکړه. هغه ویل چې د روانو انتخابات په د افغانستان لپاره یو ښه فرصت وي. هغه وویل یو میاشت وروسته به په افغانستان کې انتخابات وسی. دغه انتخابات په زمینه مساعده کړي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک په سولې زتوک انتقال سي. د امریکا متحده ایالات د همشموله با اعتباره او شفاف انتخاباتو کلک ملاتړ کوي. د انتخاباتو د داسې نتایجو ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي او د افغانستان د یووالي سره مرسته وکړي. ښاغلی کننګم زیاته کړه چې امریکا د کوم کاندید پلوي نه کوي. هغه دا خبره هم وکړه چې امریکا او نړیوال ملګري د انتخاباتو د پروسې سره مرسته کوي. د امریکا سفیر وویل چې د انتخاباتو شفاف او کامیابه پروسه به د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د ادامه لپاره ضروری وي. د امنیتي تړون په اړه ښاغلی کننګم وویل چې د ولسمشر کرزي څرګندونو ته په کتو سره دوی مجبور دي چې د ټولو عسکرو د وتلو په پلان باندې غور وکړي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې دا د دوی د خوښې انتخاب نه دی. هغه په دې اړه داسې وویل د دې لپاره چې ولسمشر کرزي داسې ښودلې ده چې هغه به امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، نو امریکا باید د تړون د نلاسي کېدو په صورت کې خپل پلان ولري. زه باید دا واضح وایم چې دا داسې شی نه دی چې موږ غواړو. موږ غواړو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ روابط دوام ومومي. مزار شریف ته په خپل سفر کې په افغانستان کې د امریکا سفیر د ځایي چارواکو د ځوانانو او ښځو د استازو سره هم وکتل.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د هغو کسانو د جملې څخه چې څو ورځې مخکې وسلوالو د ننګرهار ولایت د لالپورې په ولسوالۍ کې تښتولې وه یوولس تنه یې خوشي سوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا ژغ ته وویل چې اته نور کسان لا نه دي خوشي سوي. هغه دا خبره هم وکړه چې هیله ده چې پاته برم تسوي کسان به ژر خوشي سي. هغه وویل
پرونی راپور داسې و چې فکر کېده د شلو یا پنځه ویشت تنه په منځ کې به لا هم د یرغمل کوونکو سره پاتې وي، خو نن ورځ زمونږ امنیتي ادارو او ولسوال صاحبان داسې معلومات ترلاسه کړل چې یو تعداد سپین ګیرو یو شخصي هڅه کړې وه، هغوی تللي وو، د خلکو ادرس یې پیدا کړی وو، هغوی سره څه خبرې اترې شوي دي، دا چې په کوم ډول شرایطو راخوشي شوي دي، د یولس تنو په شاوخوا کې راخوشي شوي دي. او دوی همدارنګه زمونږ مسؤلینو ته ویلي دي چې د اوو یا اتو تنو په شاوخوا کې هغوی سره پاتې چې هغوی به هم سبا راخوشي. د خوشي شوو کسانو د وینا له مخې چې لا هم هغوی سره اته تنه پاتې، معنا دا چې د اتلس یا نولس کسانو په شاوخوا کې هغوی سره پاتې وو.
په افغانستان کې نن د ولایتي شوراګانو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتي کمپاینونو امنیت بساتي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې امنیتي قواوې به یوازې د امنیت د ساتلو چارې پر مخ بوزي او په انتخاباتو کې به لاسوهنه ونه کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي داسې وویل
یک بار دیگر به تمام استادای انتخاباتی اطمینان میتیم که در هر جای کنا بخواین برشان امنیت گرفته میشه.
یو ځل بیا ټولو نوماندانو او مرکزونو ته وایو چې دوی په هر ځای کې چې غواړي موږ به یې امنیت وساتو. تاسو د ملک ټولو ولایتونو او ولسوالیو ته د نوماندانو د سفرونو شاهد یاستئ او دوی امنیت ساتل شوی دی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اوس لپاره د انتخاباتو د نږدې شپږ زره اته سوه مرکزونو امنیت ټینګ سوی دی، خو په شاوخوا درې سوه نوي مرکزونو کې بیا ناامنه شمیرل کیږي. د ولایتي شوراګانو انتخابات ته تر 300 ډیر کسان ولاړ دي. د هر ولایت د شورا د غړو تعداد د هغه ولایت د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د ولایتي شوراګانو 40% بیا ښځې جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. یو پاکستانی چارواکي ویلي دي چې وسلوالو بریدکوونکو د جمرود په قبایلی سیمه کې د ناټو د اکمالاتو پر یو کاروان باندې ډزې کړې، د لاریو دوه موټروانان یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د ای پی خبری آژانس رپورت ورکړی چې ځایي چارواکي محمد آصف ورته ویلي دي چې دا برید نن د سې شنبه په ورځ په جمرود کې په داسې حال کې وسو چې د لاریو دغه کاروان په افغانستان کې د ناټو قواو ته اکمالاتي مواد ور انتقالول. د دې برید څخه څه کم یوه اونۍ مخکې په خیبر پښتونخوا کې واکمن سیاسي ګوند د افغانستان په لور د ناټو قواو ته د اکمالاتو لاره چې درې میاشتې بنده وه پرانیستې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د اوکراین د بحران د حلولو لپاره دی ډیپلوماتیکي پریکړه وسی. هغه پر روسیې باندې انتقاد وکړ چې په اوکراین کې مداخله کړې ده. هغه نن دا خبرې په هغه سیمه کې وکړې چې په اوکراین کې مظاهرې وسوي او د ویکتور یانکوویچ حکومت ړنګ سو. هغه همداراز د هغو کسانو چې په مظاهرو کې مړه سوي وه د هغو د یاد په خاطر هم هغه سیمې ته تللي وو. بلې خواته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې په اوکراین کې د روسانو د ساتلو لپاره تیار دی چې په ټولو لارو چارو باندې غور وکړي. د روسیې ولسمشر دا خبره هم وکړه چې لمن دی چې روسیه دې ته مجبوره نسی چې په اوکراین کې د زور نه کار واخلي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر پوتین روسیې ته د اوکراین د لیرې کړل سوي ولسمشر ویکتور یانکوویچ د تګ نه وروسته د اوکراین په اړه خبرې کوي. هغه په اوکراین کې سیاسي انتقال د اساسي قانون خلاف کودتا وبلله او د وسلو په زور د قدرت نیولې وباله. هغه دا خبره هم وکړه چې ښاغلی یانکوویچ اوس هم د اوکراین مشروع ولسمشر دی. تمه ده ښاغلی جان کیری به په خپل سفر کې چې اوکراین ته کړی دی د دغه هیواد د موقت حکومت د چارواکو سره وګوري او دا به ورته ووایي چې امریکا د اوکراین د ملي حاکمیت ساتلو ته ژمنه ده.
د سوریه حکومتي قواو د لبنان سرحد ته نږدې د یاغي سونی ډلې وروستی غټ ښار باندې خپل قبضه ټینګه کړې ده. حکومتي قواو چې د حزب الله لبناني شیعه جنګیالي او محلي ملیشیا یې ملاتړ کوي نن د یابرات شاوخوا ځایونه بمباري کړي دي. د دغه ښار لوري ته ورنږدې کېدل به د جمهور رئیس بشار الاسد پوست ته دا ګټه وکړي چې د دمشق او د اقلیت علویانو ترمنځ ارتباط قطع کړي. د سوریې قواوې د قلمون په غرنۍ سیمه کې چې د ډسمبر د میاشتې راهیسې په یابرات کې دي کوشش کوي چې هغه لارې بندې کړي چې د لبنان څخه یاغیانو ته اکمالات ورکیږي. زرګونه خلک په تیره میاشت کې په دې ښار د بمباری څخه او محاصرې څخه وروسته تښتیدلی دي. دا ښار د دمشق څخه 60 کیلومتره لرې شمال خواته واقع دی.
د اسرائیلو سرعظم بنیامین نتنیاهو نن په واشنگټن کې د امریکا او اسرائیلو د اماډیکو د کمیټې کلنۍ غونډې ته وینا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په هغه وینا کې چې د کنفرانس وکړه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د دریز نه دفاع وکړ او هغه وویل چې دغه یو پیاوړی سیاست دی. ښاغلی کیری همداشان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه وویل چې د بحران د حل سولې زلار به د اسرائیلو په ګټه وي او د اسرائیلو د غشتل کېدو سبب بسی. بل پر اوته جمهور رئیس باراک اوباما پرون د اسرائیلو د سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او کوشش وکړ چې د منځنی ختیځ او ایران د اړوندو مسلو په اړه اسرائیلو ته ډاډ ورکړي. خو ښاغلی نتنیاهو په زغرده ورته وویل چې هیڅکله په داسې شرایط ونه مني چې د اسرائیلو امنیت ته خطر پېښولی سي. د چین حکومت غوښتنه کړې ده چې تروریزم په ضد مبارزې کې د بین المللي ټولنې ملاتړ دې ورسره وسي. دا خواسته چین د هغې پیشنه وروسته کړی دی چې څو کسې چې مخونه پټوه او توري ورسره وي د شنبې په ورځ د کومینګ د ښار د اورګاډو په سیشن کې خلک په توري هوواله او 90 کسانې ووژله او تر 100 ډیر کسانې زخمیان کړه ده. او د جاپان حکومت او جنوبي کوریا د شمالي کوریا د میزایلو په ازمویلو اعتراض کړی دی. شمالي کوریا په څه کم یوې اونۍ کې پرون دوه لنډ مواټنه وشتونکي توغندۍ وازمویل. په یو هفته کې دا دویم ځل و چې شمالي کوریا دغه راکټونه ازمویلي دي.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ځینې سیاستمداران، کاندیدان، د رادیو او تلویزیون ټول کارکونکي د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کامیابیو په مناسبت پروګرامونه لري، او د سویل کیږي چې د دغو لوبو کامیابیو په کمپینونو باندې اغیزه شیندلې دي. هر تلویزیون، هر شبکه چې وګوري نن سبا په دې مسلو باندې بحث کوي. زموږ همکار جعفر خان په همدې مناسبت چې د کرکټ د لوبغاړو په ویال یو جشن جوړ شوی وو، یو راپور برابر کړی دی.
دا د ولسمشری د کوم کاندید د کمپاین غونډه نه ده، بلکې د افغانستان لوري له بنگلاديش څخه د لوبي د غټولو د خوخی جشن دی چې په ختیځ خار جلال آباد کې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې ده. دا یوازې عادي خلک نه دي چې هر څه پریخي او خوخی کوي. د ولسمشری ټاکنو ځینې کمپاینران او نور سیاستوال وایي په آسیا کپ کې د افغان لوبغاړو ګډون او د دوی بری پر انتخاباتي کمپاینونو هم منفی اغیز کړی دی. په افغانستان کې نږدې ټولې غږیزي، انځوریزي او ټولنیزې رسنۍ د افغان کرکټ ملي لوبغاړو پر تصویرونو، ستایلو او د هغوی پر نیمګړتیاو ورټولې دي. ځینو سیاستوالو هم څو ورځې سیاست تشا کړی او په نړیواله کچه پر تلویزیونونو د خپلو ملي اتلانو په لیدلو خوښۍ کوي او له لوبې خوند اخلي. افغان وکیله ګلالۍ نور ساپۍ وایي په بنگلاديش کې د افغانستان روانو لوبوتري سیاست هم هیر کړی دی.
شاید موږ د څو لازو د پرمګدونه په دی لوب کې خوشاله وو چې هیڅ کم پام نه وو چې سیاست کوو یا څوګاستو یا چیرې لاسو، فقط خوشاله م کوله او دې تم دوغانې کوله شدیده لوب وګړي.
د ولسمشریزو ټاکنو د زیرو نوماندانو کمپاینرانو هم خپل کاندید ته د کمپاین کولو پر ځای افغان کرکټ ملي لوبغاړو ته کمپاین پیل کړ. غوث الدین فروتن د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او رضاکار کمپاینر دی.
بالکل، یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې ځوانان په ځانګړي ډول باندې د ورځې ډیر وخت همدغه لوبي ته ورکی او خامخا ګوري، سر راټولېږي او په یو ځای کې د همدې لوبي لیدلو ته انتظار باسي. د کمپاین چارې خوڅکه زه درته وایم چې موږ خپل د دفترونو چارې رانه پاتې ولې دا تورې.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سیمایز رادیوګانو هم د خپل سیاسي او انتخاباتي بحثونو پر ځای په ژوندۍ بڼه د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لوبو خبرولو ته مخه کړي. په ختیځ ولایت ننګرهار کې د کلید رادیو مرستیال یحیا یعقوبی په دې باور دی چې اوریدونکو د سیاست پر ځای تفریحي خبرونه ډیر خوښوي.
اوریدونکو ډیر دی په ډیرو اطرافو کې ولسوالیو کې چالتا تلویزیونونو ته خلک صحیح لاسرسی نه لري، د برق امکانات نشته، سهولتونه نشته. ډیر خلک البته د راډیو اوریدونکو دي، مګر هغه خبرونه چې هغه روزمره دي او بیا تر کرکټ وروسته هم موږ کولای شو چې هغه خلکو ته وړاندې کړو په بیلابیلو برخو کې، هغه خبرونه مو تر یو حده پورې ورته ځنډولې دي.
کرکټ لوبو په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو ځای نیولې دی. خای سلګونو او زرګونو افغانانو او د کرکټ مینوالو د سیاست او کمپاین پر ځای د افغانستان د لوبغاړو په تړاو لیکنی کړی وی. نوماندوس د ټولنیزو رسنیو یو فعال دی.
دا چې سوبرا پور کوي چې بل اخر د افغانستان نوم د نړیوالو ترمنځ راځي کی په خونو میاتی، او دغه هینه یوازې خلکو د کرکټ لا سلام د نور لوب لا سلام نه کیږي سي همدا علت دی چې په دې منځ کې چې د ټاکنو کمپاین روان دی او دا موقع د کرکټ با اگر رامن سشوله نو خلکو زیاته علاقه مند دي کرکټ سره وښودله، او خو ځکه چې دغه تمه د افغانستان ته د یونیک نوم ورکولو تمه د خپلو اتلانو د لوبو د اتلانو نه لري نه د جګړې له اتلانو.
افغانستان د خپل ورزشي تاریخ په ترڅ کې په لومړي ځل د آسیا له څلورو نورو پیاوړو لوبډلو سره مخامخ کیږي چې ټولې لوبې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپري. افغانستان په دغه سیالیو کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو د کرکټ پوهان او مینوال ګوته په غاخ کړل. په خپله ولسمشر حامد کرزی هم دغه لوبې ولیدلې او تر څنګ یې د ولسمشرۍ نږدې ټولو کاندیدانو د دغه بری مبارکۍ ورکړي. په پام کې ده چې سبا چهار شنبه افغانستان خپل وروستۍ ګروپي لوبه له هند سره وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمیر کاندیدان د ولسی جرګې نه غواړي چې د دولت د اجرااتو د څارنې صلاحیت د دوی ته بیرته ورکړ شي. نن د سه‌شنبې په ورځ د ننګرهار په ولایت کې هم د ولایتي شوراګانو کاندیدانو سیالۍ پیل کړې دي. دغه کاندیدان وایي چې خپلو مبارزو ته به دوام ورکوي، خو د ولسی جرګې نه غواړي چې د دوی غوښتنه ومني. په دې هکله نور تفصیل احمد ولی یوسف زای وایي.
د ډیر له سعودي نوی هم کال د ولسمشریزو ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره ورستر بلې ورنږدې کیږي. په همدې تړاو په ختیځو ولایتونو کې هم د ولایتي شوراګانو لپاره د نورو ولایتونو په څیر ټاکنیزې مبارزې پیل شوې. د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي له ټولو نمایندانو څخه غواړي چې د خپلو کړو ژمنو په ترسره کولو کې رښتینی واوسي.
ځینې وګړي شته په افغانستان کې هغه دغه لري چې انتخابات نه کیږي، حالات خراب دي، سوله نشته دی. ان شاء الله سره په انتخاباتو کې په افغانستان کې سوله پیدا شي، انتخابات باید وشي په افغانستان کې. باید موږ ټول افغانان داسې رئیس جمهور یا داسې هغه ولایتي شورا یې دغه داسې کاندید ته رایه ورکړو چې هغه زموږ د پاره آینده کې خدمت وکړي.
د ولایتي شوراګانو ټاکنیز کمپاینونه په داسې حال کې پیل کیږي چې څومره د وړاندې ولسی جرګې له ولایتي شوراګانو څخه د دولت په کړنو د څار صلاحیت واخیست. د ولایتي شورا نمایندان وایي چې دغه پریکړې د دوی په ټاکنیزو مبارزو کوم اغیز نه دی کړی، خو ډیر کسان یې خوشاله کړي دي.
اوس خلک خوشاله دي ولې د دې لپاره به جدي مبارزه کوي او هر سړی به د دې لپاره کار کوي ځکه دوی په دغه وخت کې دغه پریکړه وکړه چې ولایتي شوراګانو ځانونه نمند کړي وو، خلکو نمند کړي وو. نو ډیر ډیر وکیلان دې مایوسه کړي دي، ولې موږ خپل مبارزو ته ادامه ورکو ترڅو دغه حقوق بیرته واخلو.
د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسون ټولو نمایندانو ته ځانګړې تګلاره جوړه کړې ده. د دغه کمیسون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل وایي چې ټول نمایندان باید د یاد کمیسون له تګلارې سره سم خپلې ټاکنیزې مبارزې چمتو کړي او د شفاف او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له دوی سره همکار ووسی.
ولایتي شورا نمایندانو څخه دا هیله ده چې دغه ټاکنیزو سیالو یو هغه لایحه چې د هغه مطابق باندې خپل ټاکنیز کمپاینونه مختبوزي. نو هیله مند یو چې دغه ټاکنیز سیالۍ چې دا په هغه شکل باندې شي په لایحه کې ذکر شوی دی په هغه شکل باندې مختبوزي.
د ننګرهار ولایتي شورا ته 19 چوکۍ ځانګړې شوې دي چې په دې برخه کې یو څلور ډیر لستانه نمایندان د چوکۍ د ګټلو لپاره ټاکنیزو چالو ته راوتلې دي. احمد ولی سبزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، د ننګرهار ولایت.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنوریدونکو نن شپه د اشنایانو د غک په پروګرام کې په دې غږی غوچې څنګه کولای شو چې د خپل کلی او خار د پاکي او نظافت په چارو کې برخه واخلو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده او خبرونه ته ډاکټر صاحب سید عالم شینواره را بلل دي. لګروسه کولای شي خبرونه ته ټلیفون وکړي او خپل پوښتنه مطرح کړي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د شفافو او کامیاب انتخاباتو کېدل ضروری دي. هغه د امنیتي تړون په اړه وویل چې د ولسمشر کرزي څرګندونو ته په کتو سره دوی مجبور دي چې د ټولو عسکرو د وتلو په پلان باندې غور وکړي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې دا د دوی د خوښ انتخاب نه دی. هغه دا خبرې په مزار شریف کې یو خبری کانفرنس ته وکړي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې یو ولستانه برمته سوي کسان چې څو ورځې مخکې وسلوالو د لالپور په ولسوالۍ کې تښتولي وو نن خوشی سوله. د ننګرهار د والی وایند احمد ضیا عبدالزی دا خبره هم وکړله چې اته پاتې کسان به هم خوشی سي. په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو کمپاینونه پیل شول. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د انتخاباتي کمپاینونو امنیت بساتي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویل چې امنیتي قواو به یوازې د امنیت د ساتلو چارې پر مخ بوزي او په انتخاباتو کې به لاسوهنه ونه کړي. یو پاکستانی چارواکی ویلی دی چې وسلوالو بریدکوونکو د جمرود په قبایلي سیمه کې د ناټو د اکمالاتو پر یو کاروان باندې ډزې کړي دي. د لاروی دوه موټروانان وژلي دي او بلې ټپي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین مرکز کیف ته تللی دی. تمه ده چې هغه به د اوکراین سره د امریکا د یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړي. بل پلو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې په اوکراین کې د روسانو د ساتلو لپاره تیار دی چې په ټولو لارو چارو باندې غور وکړي. د روسیې ولسمشر دا خبره هم وکړه چې هیله مند دی چې روسیه دې ته مجبوره نه سي چې په اوکراین کې د زور نه کار واخلي. د سوریې حکومتي قواو د لبنان سرحد نږدې د یاغي سنی ډلې وروستۍ غټ ښار باندې خپل قبضه ټینګه کړې ده. حکومتي قواو چې د حزب الله لبناني شیعه جنګیالي او محلي ملیشه ملاتړ کوي نن د یابر اډ شاوخوا ځایونه بمباري کړي دي. او د اسرائیلو سر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په واشنگټن ډي سي کې د امریکا او اسرائیلو د عامه اړیکو د کمیټې کلنۍ غونډې ته وینا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وینا کې چې پرونې د کنفرانس وکړه د ایران د اټومي پروګرام په هکله د امریکا د متحده ایالاتو د دریځ دفاع وکړه او هغه یو پیاوړی سیاست وباله.
آشنایانو غږ
درنو او قدر منوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د آشنایانو د ژغ پروګرام اوري. دا پروګرام د متی الله عابد لخوا په مخه وړل کیږي. خو څنګه چې تاسو معلومه ده عابد صاحب په ډاکی کې دی. البته د کرکټ د لوبو خبرونه وو د رپورټونه مشتره لیږي، نو دغه پر ځای نن شپه زه د دوی پروګرام مخته وړمه. البته باید وایم چې نن شپه غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی سو خپل کلی او ښار د پاکۍ او نظافت په چارو کې برخه واخلو او څنګه کولی سو چې خپل چاپیریال پاک وساتو. د پروګرام میلمه می ډاکټر صاحب سید عالم شینواری دی چې دوی د عامه روغتیا په برخه کې خپل لوړې زده کړې کړې دي، خپل تخصص اخیستی دی او دلته په امریکا کې د یو طبي موسسې سره کار کوي. زه به وګورم چې شینواری صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو زما وازه وری؟ بله ډاکټر صاحب، زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب پلان کې څه مشکل دی. ډاکټر صاحب اوس تاسو ما آواز اوري؟
بله
آواز مې اوري. بله تاسو آواز اوس راځي. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې بلنه مو منله او په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیستله. البته درنو اوریدونکو ته باید وایم چې کچیرې دوی د پروګرام په اړه باندې، د پروګرام د موضوع په اړه باندې پوښتنه لري، نظر لري، نو دوی کولی شي چې زموږ د سټډیو شمیرې ته چې 202-1949-1949 ټلیفون وکړي او یا هم د فیسبوک په پاڼه باندې، البته د امریکا ژغ آشنا د فیسبوک پاڼې ته دی ولاړ سي او هلته دی د نن شپې د آشنانو د ژغ د خبرونې د مطلب تر لاندې خپل نظریات او خپل سوالونه مشتول کی. ډاکټر صاحب د نظافت او پاکی په اړه باندې خو ډیر ویل سوي دي، البته دغه ویل کیږي چې د اسلام د دین برخه هم ده. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې تر کومې اندازې پورې په خپل چاپریال پاک ساتل کیږي او تر کومې اندازې پورې دغه د دولتونو وظیفه جوړیږي، د ولسونو وظیفه جوړیږي، د نورو فعالینو وظیفه جوړیږي، دغه تاسو څنګه دغه وظایف څنګه سره ویشي او څه فکر کوئ چې تر کومې اندازې پورې دغه کار په افغانستان کې په سمه توګه ترسره کیږي؟
بله مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره لومړی تاسو ستاسو درنو کارکوونکو محترم او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. بله، د پاک نظافت او پاکوالی موضوع لکه څنګه چې تاسو اشاره کړه دا ډېرې ریښې لري او په هر اصولو کې، په هر دین کې او په هر کلتور او په هر قانون کې ورته ډېرې ځانګړې ځای ورکول شوی دی. نو واقعا په دې برخه کې په افغانستان په شان هیوادونو کې ستونزې ډېرې موجود وي، خصوصا په هغه هیوادونو کې چې لږ ذره فقر سره مخ وي، او بل په ځمن کې لږ ذره د دولت سیستم چې وي هغه هم ضعیف وي، هم د انسجام او هم د اقتصاد د نظره. خو پر صورت باندې په افغانستان کې واقعا د ستونزې زخت ډېرې دي، او دا داسې شی دی چې هم په سیستماتیک ډول باندې خاصې پاملرنې ته اړتیا لري، او هم شخصي سطح باندې یعنی باید خلک پاملرنه وکړي. نو شخصي کچه باندې چې دی یا د افرادو په کچه باندې هغه د خلکو مسؤلیت دی، د هر چا خپل مسؤلیت دی چې خپل پاکۍ او نظافت په برخه کې پاملرنه وکړي. ځکه دا هغه څه چې دین هم ورته توصیه کړې ده چې وایي لکه اطهورو شطرو من الایمان، دا د ایمان حتی یوه برخه ده که غلط شوی نه یم. نو یعنی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دین ډېر مهمه برخه همدا نو شخصي کچه باندې خلک باید کوشش وکړي چې خپل نظافت او پاکوالي ته توجه وکړي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې دا ستونزه شته چې ډېری خلک دغه موضوع ته دومره خاصه پاملرنه نه کوي. او بل رابل سیستماتیک یا د سیستم په کچه باندې چې هغه د یوې ټولنې عمدارنګه د دولت په کچه باندې مسؤلیتونه دي، چې هغوی باید ادا کړي. او په افغانستان کې په ډېری مواردو کې دا مسؤلیتونه لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو نه دي ادا شوي. مثلا خصوصا په ښاریاتو کې کابل ښار ته راشو، کابل په ښار کې د پاکۍ او نظافت په برخه کې ستونزې ډېرې شته دي. وګورئ یعنی داسې یو ښار چې 4-5 لکه خلک پکې اوسېږي، په هغې کې تر اوسه پورې یو منظم کانالیزیسون یا د اوبو دپاره خاص کانال سیستم نه دی موجود چې دغه ناپاکې اوبه د کابل د ښار نه بهر ولېږدوي. همداسې د تشنابونو سیستمونه، یعنی سیستماتیک سطح باندې هم ستونزې شته دي.
بله ډاکټر صاحب، داسې به وکړو چې اول به دغه د شخصي یا د انفرادي مسؤلیت نه پیل کړو، او بیا به موږ تاسو سیستمکو چار باندې هم خبر وکړو. یعنی د سیستم په سطح باندې څنګه کېدای سي چې د پاکي او نظافت غم وخوړل سي. زموږ ځین اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه باندې دوی خپل نظریات او خپل پوښتنې موږ ته لیکلي دي. محمد هاشمی محب صاحب دوی لیکلي دي چې د دې کار کې مخنیوي ته ضرورت نشته او نه مخنیوي امکان لري. مهم هرخي د خلکو خپل اصلاح کېدل دي، یعنی خلک باید اصلاح سي. زموږ یو بل اوریدونکي یوسف عربی لیکلی دي چې مور او پلار باید د چاپریال ساتلو په برخه کې خپل ماشومان ته مثلا روزنه ورکړي، هغوی وپوهوي. او دغه رقم زموږ یو بل اوریدونکي عبدالمجید عربی به ویل دي چې هر څوک باید خپل شاوخوا او خپل چاپریال او خپل تروسه پوری باید په دغه برخه کې برخه واخلي او کار وکړي. دغه د خپل د کورنۍ کوم روزنه چې دغه څومره تحصیل لري، آیا فکر کوي چې په کورنۍ کې په افغانستان کې دا خبره کیږي چې موږ باید خپل د پاکي او خپل د نظافت او خپل د ښار او خپل د کلی پاکي چې دغه باید په نظر کې ولرو او هغه باید همیشه پاک وساتو؟
دا کوم خبر چې دوستانو په فیسبوک کې کړی دی، دا واقعا زه تاییدوم، ډېر ښه خبر دی. واقعا هم دا موضوع ده، او په کورنۍ په کچه باندې دا ډېر ضرور ده، خصوصا مشران مور او پلار چې په کور کې وي، همداسې مشران خویندې ورونه په کور کې وي، د هغوی دا مسؤلیت دی چې د کورنۍ نورو وړو ته توصیه وکړي تر څو د خپل پاکوالي په برخه کې او نظافت په برخه کې ډېره هڅه وکړي. نو یعنې د کور ځکه اشخاص چې دي هغه کورنۍ پورې اړوند دي، هغه کورنۍ ځان اصول او مقررات لري. هغه اصول او مقررات د کورنۍ ښه وي، نو هغه ماشومان چې وي هم ښه توګه باندې روزل کېږي. سبا ورځ هم هغه ماشومان به هم د کورنۍ خاوندان وي. نو که دغه ماشومان هم هغه اصول او مقررات چې ښه مقررات وي او ښه تربیه وي او ښه طریقه وي د ژوندانه، البته د پاکوالي او نظافت په برخه کې، د خپل کورنۍ نه زده کړي، نو دوی خپل ماشومان ته ورانتقال کړي. ولې که دا نه وي، یعنې داسې توصیه په کورنۍ کې نه وي شي، موږ تاسو ګورو په اکثریت کورنیو کې د ماشومانو پوزې روانې وي، همداسې ماشومان چې وګوري کالي یې په خټو وي یا خیرن وي. نو حتی داسې موارد هم شته دی، ډېر نه خو کم، ځینې خلک حتی په افتخار هم کوي، وایي چې او بس خو دا خړ وطن دی او بس خړ خلک دي، او پرېږده دا ماشومان همداسې وي، دا ورته ګټه کوي. حتی بعضې داسې یو غلطه آیډیا په خلکو کې موجوده ده چې وایي چې څومره دا کرغېړن وي او هغومره د دې وجود مقاومت ډېرېږي. ولې دا غلطې خبرې دي؟ نو په کورنۍ کې دا د مشرانو مسؤلیت دی
چې خپل اولادونه ته د پاکوالي په برخه کې توصیه وکړي او دینی بڼه دې ورته ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې دین ورته توصیه کړی دی او دین په دې باندې ډېر ټینګار کړی دی، اسلام مقدس دین په دې باندې ډېر ټینګار کړی دی چې باید تاسو خپل د پاکوالي او نظافت برخه کې ډېر توجه وکړي، ځکه که توجه ونه کړي دا خپله د کورنۍ او نقصان دی، د هماغه مور او پلار نقصان دی، خصوصا د پلار نقصان وي که یو پلار یا مور د خپل اولاد د پاکوالي په برخه کې کوشش ونه کړي، یا اولاد ته ونه وایي چې مثلا د ډوډۍ نه مخکې او د ډوډۍ نه وروسته لاسونه پرېوه، یا مثلا که تشناب ته ځي بېرته که راوځي نو لاسونه پرېوه، یا مثلا که همداسې پوزه خپله پاکه ساته او همداسې نور مسایل، نو دا ماشومان به ډېر په ډېر اسانۍ سره په ډول ډول ناروغیو باندې اخته کېږي، چې په ډول ډول ناروغیو باندې اخته شو نو همدغه مور او پلار دی چې بیا به زحمت وباسي ورسره به کړېږي خپله هستي او څه دارۍ چې ټول به په همدغه اولادونو باندې لګوي، یعنی یو عادي توصیه مطلب ونه کړه په کور کې هغه د دې لامل وګرځېدی چې اولادونه غټو بیماریو ناروغیو باندې اخته شو، حتی کېدای شي چې د خپل اولادونه د لاسه ورکړي، نو دا ډېر غټ مسؤلیت د ګڼمه د کورنیو په کچه باندې یا د اشخاصو په کچه باندې چې باید دا رایج کړي په خپلو کورونو کې.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب شینواري، زما څخه هم ډېر پوښتنې سته خو وخت به ډېر اوریدونکو ته ورکوو، د اوریدونکو د پروګرام دی او اوریدونکو یې اخلو و وګورو چې زموږ سره په اول لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لرئ. بله زما واسه تاسو اورئ، زه فکر کوم د اوریدونکو لاین قطع سو، بل لاین ته به ولاړ سو وګورو چې دا ځل زموږ سره څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
السلام علیکم، عبدالرحمن سعودی نه خبرې کوم، زه یو نظر لرم د پاکی د ښار پاکولو باره کې.
بله مهرباني وکړئ عبدالرحمن صاحب.
زما خو دا نظر ده چې حکومت هم مسؤلیت لري او یو عمره مسؤلیت د ولس خلک هم لري، حکومت باید یو مناسب ځای کې ډرامونه ورته کېږي دا د ګند لپاره، او نور د ولس خلک دا مسؤلیت لري لکه دوکاندار یا کور والا یا لاروی چې یو بوتل چې اوبه وڅښي، مثال یو میوه وخوري هغه تن ویشي هغه ځان کې واشي، اوس لکه کابل ښار نه علاوه ته کلو کې چې ګورې نو ګندګ ډېر پوه چې هغه ته یې ګرامونه نه وي چې کلي کوم خلک کې ور هلته چې واچوي، بس هغه هلته پراتې حکومت صفا کوي نه.
بله ډیر مننه کوم عبدالرحمن صاحب، ساسو نه ساسو پښتنه مو وخت سره. ډاکټر صاحب څنګه چې عبدالرحمن صاحب ورته اشاره وکړه، اوس خو موږ تاسو داسې محصولات سره مخامخ یو چې هغه خپل چاپیریال ته تاوان رسوي، د پلاستیک مثلا کڅوړې دي یا مثلا دغه رقم نور بوتلونه دي یا مثلا قوتي دي، دغه ټول خو هم چاپیریال ته تاوان کوي، او آیا فکر کوئ چې په دغه اړه باندې پوره پوهاوی شته یا نشته؟ دا ځکه چې دغه مسایل خو د مخه خودومره دا شان نه و یا خلک ورته لاسرسی نه درلودی، آیا فکر کوئ چې خلک باید خپل په کلتور کې هم تغییر راوړي د دغه شانو د ځای کولو سره، مثلا د صحیح دوی چې ورته دلته ریسایکل وایي یا د بیا استعمال لپاره کار وکړي او په دغه برخه کې کار نه دی سوی په افغانستان کې؟
لکه څنګه چې عبدالرحمن ورو وویل، دا مونږ یادونه وکړه ما ته په همدې موضوع کې چې دا یو هم په شخصي کچه یا کورنیو په کچه باندې مسؤلیت دی او همداسې سیستماتیک برخه یې دولت پورې اړه لري. واقعا په دې برخه کې مطلب د دولت مسؤلیت هم دی چې دغه ځینو مسایلو ته باید ډېر پام وکړي، چې ورباندې کولای شو وروسته په جزئیات سره بحث وکړو. دا د کلتوري برخه په برخه کې درته ویلی شم، مونږ شکر بهترین کلتور لرو چې هغه دین دی او اسلامي کلتور دی په افغانستان کې، او هغه په ښکاره توګه باندې وایي چې خپل ځان خپل کور او خپل ماحول پاک ساتي، نو په دې اساس باندې که داسې بوتل غورځوانه ده د مثال په توګه باندې یا د پلاستیک غورځوانه ده، وګورئ یو بد کلتور چې مونږ لرو او د کورنیو په کچه باندې یا د فردي کچه باندې هغه دا دی چې مونږ وایو بس راځه خپل ځان به صرف پاک ساتو یا خپل کور به پاک ساتو او نور د بهر په قصه کې بنه یو، ځکه هغه د دولت مسؤلیت دی. مونږ تاسې ګورو په کابل کې یا په نورو ولایاتو کې، خصوصا په دې ښاریاتو کې، یو کور وګورئ ښایسته ښکل بنګله به وي او ډېر رنګارنګ رنګونو باندې به جوړه شوې وي، دننه چې ورننه او وزي د توشک او د پردو او د قالینو قیمت به اتا د ډیر وروړو او پیسو سره مساوي وي اول چې د کور مخ ته راوځي التبدن پروت وي التبد ګلم په مخ جواب چي او څمرداري چې ټول به پراته وي پلاستیکونه به وي او صرف مشکل صرف مشکل چیرې مشکل هم دغه بد کلچر دی چې خلکو په ذهن کې ساتلې یعنی دغه کلچوري برخه چې وایي چې بس د کور او ځان مسولیت ماتړ لري ولې د کوچي مسولیت دولت ته دی دا هم ګران خبر ده چې دولت یعنی نشي کولای چې هر کور مخ ته یو کس وګماري هم مثال په توګه باندې ښاروالۍ یو کس وګماري چې ازما او ستاره کور مخ نه پلاستیکونه یا بوتلونه یا ازما او ستاره کوچي نه ټول کی دا ازما او ستاره دینی مسولیت او انساني مسولیت دی ځکه عمر کوچا او عمر کور مخ از ما ده عمر کې به زګر دي ګم عمر کې به ستام ازما او ستاره ماشوم ګرځي کاغه مو ته پاکونه ساتو نو ته باندې ضرر دولت ته نه رسیږي ضرر مو ته رسیږي مو ته اولاد به مثال په توګه باندې ناروغ کیږي او مو ته به یو څور سره بکړیږي نو دا مسولیت واقعا دولت هم کولای شي په دې برخه کې مثال په توګه باندې شاروالۍ د سرکونو د پاکوالي په برخه کې د لختي وستانه په برخه کې هم داسې د کثافاتو د انتقال او په برخه کې هم داسې د کثافاتو د راټولولو د پاره د بیلرونو یا د خاص ځایونو جوړوانه په برخه کې مسولیت لري ولې دا مسولیت یوازې دولت ته نه ورزی دا مسولیت هم د کورنۍ هم د چاغي ورسره هم همکاري وکړي غوړې ګروپ کابل کې په ډېرې ځینو کې د کثافاتو لپاره خاص ځایونه جوړ شوې دي دولت د خوان شوره خوشاروالۍ د خوانه جوړ شوې دي ولې بیا هم خلک چې وګوري د کورنۍ براوځي سطر به د کثافات نه د خپل کور مخ یا تر کوڅې په منځ کې به واچي د کور مخ مردار دروازې به کوڅې کې چې کوڅې کې به دندونه یو خلک هم پکې بندوي موټر هم پکې بندوي او دا به هم خپل کور کې نه نو دا مسولیت د ټولو دی او ټول چې په کوم شرکتو غبانه کارونه کی نو هیڅ کله بدستون زحال نشي او دا د موږ خپل په کلتور باندې نازو د کلتور باندې خدای نه خواسته بدنامه وي نړۍ په کچه باندې
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب زموږ یو ریډونکو د فیسبوک په پاڼه باندې چې ځان احمد سوهیل صافی نومه ویډیو وای چې یوازنې لامل د سیوا ټیټه کچه ده او زیاتره خلک د شاري ژوند نه آگاهی نه لري بل اوریدونکو نور رحمان عزیز بیا وای چې تر سلو زیات تلویزیونونه او رادیوګان دي ټوله ورځ سریالونه او فلمونه دوی خپروي خو یو ساعت د شهر او کلی د نظافت لپاره نه جلا کوي موږ د نور ملکونو تلویزیونونه لیدلي چې د شهر د آداب لپاره ډیر ښه پروګرامونه لري موږ تاسو زیاتر وخت د خلکو د آگاهی په باره کې خبرې کوو آیا فکر نه کوئ چې په خپل ژورنالستان چې دي یا مثلا د دولت کارکونکي چې دي یا دغه رقم نور بانفوس خلک چې دي د غوی د آگاهی لپاره د غوی مثلا د پوهاوی لپاره باید هم پروګرامونه جوړ شي ولې دوی هم درست خبره کوي چې تلویزیونونه دي رادیوګان دي او دغه مسائل ته دومره پام کیږي لکه چې باید ورته پام وسی
ډیره خبر ده وګوره د عامه پوهاوی موضوع ډیره ضروره او ډیره اړینه ده لکه مخکې چې ما راوونه وکړه چې ډیره خلک په دې عقیده باندې دي چې یعنی که اولاد مې هم داسې کرغېړن وي او موهید ته ما هغه څومره چې مواجی وي مغمره به دا په سره هغه دغه مقاومت به د وجود ډیریږي دا 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 یعنی غلطی مفکوري ده غلطی مفکوري څه ډول لمنځه ده د همدار رسنیو د لارې نه عامه پوهاوی پروګرامونو د لارې لمنځه ځي ورته ویل کیږي کته د اولاد پاک نه کی که اولاد دې همداسې پوزه روانه وي نو د مثال په توګه باندې فلانې ډول میکروب چې دی هغه د پوزې د افرازات د لار نه انتقالېږي فلانې ډول میکروب چې دی هغه د خیر د لواجې منځته راځي فلانې مرضونه یعنی دغه ډول ناروغیانې چې همداسې ورته اعلان شي په داسې ټولیزه توګه باندې او خلکو ته د رسنیو د لار نه ور وپوهول شي چې یعنې دغه ډول ناپاکي د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځېږي او دغه نه باید تاسې ځانونه وژغورئ او واقعا دا مشکل شته په افغانستان کې کومه پوهاوی د عامه پوهاوی کچل وړوي نو خلکو به د دومره بې پروايي نه خوله ګوري په هر ژمي کې په زرهاو ماشومان چې دي په ریزشونو باندې اختوي او په هر وړ کې وګوري په زرهاو ماشومان چې دي په افغانستان کې په اسهالونو باندې اختوي بس دا نو دوه موسم لري چې په دې دوه موسمو کې زموږ تاسو ته تیر ورځ هم داسې یو رپورت خپور شو د افغانستان د ماشومان د مړین د کچ پاړه باندې تر اوسه پورې هم موږ د ماشومان د مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده او ټول علت چې دی همدغه د پاکۍ او د نظافت عدم موجودیت دی په دغه دوه فصلونو کې او یو په خاص توګه باندې دا د رسنیو برخه کې باید دوی هم واقعا مونږ همیشه افغانستان په تاریخ کې خصوصا په دغه تیر تاریخ کې مونږ یا همیشه یا افراد کړی دی یا متفرید کړی دی په هر سکتور کې هره برخه کې وي. د رسنیو برخه کې هم واقعا یا تفرید دی، مثال په توګه باندې لکه پخوا چې وو د طالبانو په دور کې مطلق هر څه بند کړو، همداسې راډیو یو راډیو به خلاص، او اوسنی نظام کې همداسې دغه ستونزه ده چې بیخي افراد شروع شوی دی په دې برخه کې، او ډېری هغه موارد توجه کېږي چې هغه یعنی زمونږ دپاره اړتیا پکې نشته. اوسنی حالت کې افغانستان چې دی یعنی داسې یو څه ته ضرورت لري چې د دې دغه ابتدایي مسایل چې د دې کلتور کې اصلاح شي، هغه د اړتیا لري. مثال په توګه باندې د پاکۍ برخه کې، نظافت برخه کې، او همداسې د تعلیم په برخه کې، د پوهې په برخه کې دغه پروګرامونه کم لیدل کېږي نسبت نورو پروګرامونو ته په تلویزیونونو او راډیوګانو کې. نو که دغه پروګرامونه د مثال په توګه باندې ورګډ شي، د پاکوالي برخه کې خلک تشویق شي، د ناپاکۍ له وجې د ډول ډول ناروغۍ رامنځته کېدو په برخه کې پروګرامونه خلک ترغه شي، د دې هغه تړل د دین سره او زموږ خپل خپل افغاني کلتور سره دغه مسایل په اړه باندې پروګرامونه جوړ شي، نو ډېر به ګټور تمام شي.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب شینواري. البته مکتب هم یو له هغو ځایونو نه دی چې ماشومان هلته آداب زده کوي، هلته زده کوي چې څنګه خپل د چاپیریال سره، خپل د شاوخوا سره، د نورو انسانانو سره څنګه برخورد وکړي. په مکتبونو کې خو به هم باید دغه شی د نصاب برخه وګرځي. په ډیرو ممالک کې د چاپیریال ساتنه بیخي د نصاب برخه ده. په دې باندې به ډاکټر صاحب وروسته خبرې وکړي، خو اوس به یو دوه نور اوریدونکو واخلو و به ګورو چې د اوریدونکو څه پوښتنې دي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر که لرئ مطرح کړئ. بله، تاسو زما آواز اورئ؟
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زه بلال خان د ایران د تهران ټلګرام سنا رادیو کارکونکي اوریدونکو ته د واپس اپ سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ بلال خان صاحب.
اته سلام څخه زما نظر ده چې ملما یا مخالف موافق ورسره وي. زما نظر دغه ده چې موږ په افغانستان کې په عمومي صورت کې دا د دولت او د ملت وظیفه په شارو کې باید موږ تشنابونه جوړ کړو، په لیاره کې به غوټولان موټولان دي، خبرخانې وي، تشناب نل تشناب نل وي، کور کې موږ تشنابونه نه لرو. غواړي دی په ډېرې موده کې د افغانستان زه تللی یم، په کلي کې په یو کور باندې څومره پیسو مصرف کوي، لیکن تشناب نه لري. موږ باید دا ملت ته پویه ورکړو، موږ دس تر شا پاتې شوي یو. غواړي دی تشنابونه په اولي صورت کې موږ په ښارو او په کلي په منطقو کې تشنابونه جوړ کړو. دا منطقې د پاکي غواړي دی ډېره د چاپېریال
ډېره مننه بلال خان صاحب، ساس پوښتنه واخله. دغسې ډاکټر صاحب شینواري زموږ یو بل اوریدونکي هم دغسې یو پوښتنې شي، دوی ځان سباون معرفي کوي او دوی وایي چې په کابل کې، په ټول کابل کې د 15 تر 30 پورې تشنابونه شته، او اوس تاسو وایاست چې د 5 میلیونو نفوس لپاره په دغه تعداد کې تشنابونه کافي دي او کنه دي. دغه د تشنابونو خبره البته تاسو د صحت خبره وکړله، دا څومره مهمه ده؟ په ډېرو هیوادونو کې دغه شان خو یعنی تشنابونه هر ځای شته او څوک کولی شي چې ورته ولاړ شي، مګر په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې، په لویو ښارونو کې، په کابل کې، په هرات کې، دغسې په قندهار کې، په مزار شریف کې، جلال آباد کې دغسې سهولتونه نشته. فکر کوئ چې دغه ته باید توجه وشي؟
بله، واقعا دا غټه ستونزه ده. د ورونو نظر دلته ایدوم، د تشنابونو مشکل دار. یعنی زه خپله یو مثال درته راوړی شم. زه یو څه موده وړاندې لاړم د یو تورو لوی فیصله، یعنی بلډینګ دا دغه چې جوړ شوی فروشګاه یا دا سیټي سینټرونه، او دا مسایل چې ورته وایي په کابل کې. یعنی باور وکړه، د تشناب د ستونزې سره زه خپله مخ وم، لاندې باندې ګرځېدم، تشناب نه و. حتی بعضو خلکو ویلي چې تشناب شته خو هغه بند وي، هغه د هغو دپاره نه دی، مشتریانو دپاره. خو په هر صورت باندې دا ستونزه په افغانستان کې خصوصا په ښاریاتو کې په ډېره لوړه کچه باندې موجوده ده. مونږ یعنی آبادیانې کوو، په هر ځای کې وګورو، د بزنس او د تجارت دپاره بلډینګونه جوړېږي، ولې د تشناب او د پارکینګ په برخه کې ورسره توجه نه کېږي، چې دا دواړه ډېر مهم رول لري د ښار په هوا کې، د ښار په هغه محیط کې، او همدارنګه د پاکوالی په برخه کې دغه وګوري یعنی کټوشنابونه درست نوی جوړ شوی د انسانانو فضوله مواد چې دي د لسحاو ډول ډول خطرناک او وژونکو ناروغي او د میکروبونو د انتقال لامل ګرځي. د مثال په توګه باندې کوم چې ما یادونه وکړه په ووري کې د اسهالي امراض دی چې د موږ خپل مزرعه او ماشومان د همدغه اسهالات او لمان لاسه ورکو خصوصا په ووري کې خصوصا د کولراګانو اکثریت داسې دغه منځ راځي یعنی اثرات حملات په خلکو باندې نو دا ټول د همدغه فضوله مواد له وجې انتقالیږي. داسې که تشنابونه درست موجود نه وي خصوصا په خاریاتو کې غزي کې چې مزدحم ساحې دي او خلک پکې ډېر وي د ښار منځ نو خلک مجبور دي چې همداسې ګوښه او اخوا دې خوا کنجونو پلو ته لاړ شي او رفع حاجتو کې چې هلته رفع حاجت وکړي او هماغه ده چې زمینه یا هغه منبع د میکروبونو د انتقال ته بس مواجه شو. بیا چې پسې ووړي کې هوا او باد او دا مسایل هم را ډېر شي اکثریت دغه وچ شوي فضوله مواد چې میکروبونه ورسره یو ځای دي دغه دا بادونه د ښار ګوټ ګوټ ته ور انتقالوي او ګرځوي او هماغه دی چې دغه یعنی میکروب یو میکروب وګوري د ښار په ګوټ ګوټ کې خپور شو او دا که تشنابونه موجود وي نو دغه فضوله مواد به په خپل ځای کې مدفوع پاتې وي. همدارنګه موږ تاسو وګورو د کابل سیند نه چې نوم یې صرف سیند دی ولې هغه نه دی یو یو ملي زه ورته بعضې قادر ټوکې نه ملي تشناب یم د ملي تشناب کارت نه اخیستل کېږي علت شر علت دا دی چې په هغه د ښار هغه مرکزي سیمه ده هلته تشنابونو موجودیت نشته دی چې خاص په یو پارک زنګار کې تشنابونه دي په کابل کې د مثال په توګه باندې یو څو دانې چې هغې ته هم قطار خلک ولاړ وي او هغه هم یعنی صحیح توګه باندې د پاکي او نظافت پکې حفظ الصحه پکې نه حفظ کېږي مراعات کېږي نو ډېری خلک هم د کابل د سیند نه استفاده کوي. نو په دې برخه کې د دولت مسؤلیت دی د ښاروالۍ مسؤلیت دی چې د ښار په ګوټ ګوټ کې د هر بلډنګ سره د هر بلډنګ په منځ کې یا څنګ کې باید تشنابونه خلکو ته جوړ کړي او که جوړ نه کړي دا خلکو ته یوازې نقص نه رسېږي دا ټول هېواد ته زموږ صحي سکتور ته او د خلکو په منځ کې به ناروغتیاوې ډېرې وي د دولت ټولې روپۍ به په خلکو باندې لګېږي د خلکو روپۍ به هم ټولې په خپل صحت باندې لګېږي او هغه هم کاشکې په افغانستان کې خپله ولګېږي په ناروغتیاو باندې نن سبا زموږ ټولې پیسې په پاکستان او هندوستان کې لګېږي یعنې خلک خپل ناروغان هلته بیایي. نو یو که دغه نظافت برخه یا برخه په برخه کې څه وشي په کابل کې نو ویلی شم چې ډېرې ستونزې به حل شي.
بله ډاکټر صاحب زموږ یو اوریدونکي بسم الله بسم الله هم دا خبر کړی ده چې شاروالی ډیره کمزوره ده او په کال کې یو صفایي کوي دوی وایي چې په جمعه کې باید اډیقل یو ځلی صفایي وسی. څه فکر کوي کوم شتا سوداسي یو موضوع وسی یا داس یو فیصله دغه شی بیخی په سیستم کې ځای ورکول سی مثلا د مکتبونو شاګردان ته یو د دفتی یو سات ورته وخت ورکول سی چې هغه د خپل د مکتب شاوخوا او خپل د کورونو او هغه سیمې چې دوی ته نږدې دي دغه ځایونو نه کوم پلاستیکونه چې دي یا مثلا نور کوم مواد چې دي چې هغه په خپل چاپیریال ته تاوان کوي دغه د ټولولو په برخه کې کار وکړي دغه رقم مثلا که مسجدونه راواخلو د جمعې په ورځ خلک د جمعې لمانځه ته ځي دغه نه مخکې مثلا چې یو ساعت او یا مثلا دغه نه وروسته دغه په د خپل سیمې د خپل کلی د خپل ښار په صفایي کې ولګي تر کومې اندازې پورې فکر کوي چې دغه مؤثره تمامې دی سي
با یعنی دا کلتور دی چې د پرمختللو هیوادونو کې په غربي هیوادونو کې په ځانګړې توګه په امریکا کې چې موږ اوسېږو دا کلتور ډېر رایج دی لکه مخکې چې ما وویلې دا یو مشترک مسؤلیت دی د دولت او د خلکو ټول مشترک مسؤلیت دی ټول په دې برخه کې مسؤل دي چې باید غمې وخوري. نو که داسې لاکم کلتورونه چې دغه دي یعنی بهترین کلتور هغه کلتور دی چې د نورو کلتورونو څخه هغه مثبت پوینټونه یا مثبت فعالیتونه رانقل کړي دا مثبت پوینټونه دي مثبت پروګرامونه دي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې خصوصا په مختلفو هیوادونو کې چې عملي کیږي. اول ته علت همدار چې اکثریت دغه ناروغۍ چې موږ ته نن سبا رنځ وړو بیخي هلته ورکې شوي دي علت همدار چې دوی دغه پروګرامونه کار کوي. نو که دغه پروګرامونه په افغانستان کې هم عملي کړي او خپل ښاروالۍ ورته یو خاص پروګرام جوړ کړي خلکو تشویق لپاره د مثال په توګه باندې د منطقې وکیل د ګذر یا مشر راوغواړي او ورته ووایي چې تا د خلکو ته توصیه وکړي یا سره د ایمان یا مشران یا ملکان په ولسونو کې وي دا چې راو مختل شي او هغوی ته دا توصیه وشي چې مثال په توګه باندې د جمعې مانځنه وروسته د خلک باید ټول راټول شي خپل سیمه پاکه کړي. نو که یو ځل دوه ځل درې ځلې یو پنځه شپږ ځله که پاک کړل بالاخره همدغه خلک چې پاکي کوي همدوی هغه خلک دي چې دغه کثافات ورغورځوي همدغه سیمې ته. نو دوی بیا وروسته خپله فکر کوي چې ښه که موږ خپله دغه کثافات یا رانه پاکي او شاوخوا ونه غورځوو نو سبا ورځ به موږ مجبور نه یو چې دا پاکو او یعنی دوی خپل مجبوری کی خپل خپل پاکوالی حفظ کیو باندې نمدارنګ د مکتبونو په برخه کې هم د شاروالۍ کولې د مسولیت واخلي نه تنها یوازې شاروالۍ بلکې دا د وزارت ساتامي مسولیت هم دی او داسې د نورو اړوند سکتورونو مسولیت هم دی یعنی هر سکتور چې وشي کولی په دې برخه کې صحیح فعالیت وکړي کولی شي داسې پروګرامونه عملي کړي.
بلې ډاکټر صاحب بلې بالکل خلک هم کولی شي په دې کې ونډه واخلي په غیر مستقیم توګه مثلا خپل د نمائندګانو خپل د استازو له طریقه په شاروالی باندې په چارواکو باندې په دولت باندې فشار راوړي چې دغه موضوع ته هم پام وکړي او دغه مغه موضوعي چې دوی کله چې د چارواکو سره ګوري دغه موضوع یادوري وکړي او دغه موضوع یاد کړي. زه فکر کوم چې دا هم کېدای شي چې یو طریقه وسی چې مثلا د شاروالی بودیجه ډیر سي یا مثلا دغه رقم د شاروالی کارونه پراخ سي منظم سي نو خلک هم کولی شي په دې کې برخه واخلي. ولر بو سيو دوه درې نور اوریدونکو ته وګورو چې زموږ سره د ځلی په ټلیفون کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر کلری مطرح کړئ. دغه راډیو دی مړکه راډیو دی مړکه د راډیو اواز راځي. بله مېره باندې
السلام علیکم.
و علیکم سلام ډاکټر صاحب شنوار هم را سره دی مېره باندې وکي پښتن لری نظر لری
که کوم مدل لري ډاکټر صاحب چې موږ یو مریض لرو دا چې دې تطبیق لري.
بله زه به داس به وکړو چې دغه موضوع به د ډاکټر صاحب سره مطرح کړو د ډاکټر صاحب سره به مطرح کړو خو دغه موضوع چې دا تاسو کولی سي چې زموږ بل پروګرام ته چې د جمعې په ورځ خپریږي او هغه خاص دغه صحي موضوعاتو ته ځانګړې سوي دي هلته مطرح کړي. ډاکټر صاحب زموږ دغه اوریدونکي البته دوی مشخصه د یو مریض په اکله باندې وویله مګر دغه مریضیان خو په افغانستان کې ډېر دي د چاپیریال تاثیر څومره ور باندې دی دغه د ناپاکي و د نظافت د نساتلو تاثیر څومره ور باندې دی؟
بله واقعا یعنی په ډیره لوړه کچه باندې امراض چې په اصطلاح په دغه کې پیدا کیږي دغه محیط کې د محیط له وجې هغه هم دغه ناپاکۍ له وجې نه وي. د مثال په توګه باندې دغه ورور زمونږ یادونه وکړه د چینجۍ برخه کې چې کوم ناروغ لري چینجۍ سره وګوره دغه تکلیفونه دي چې د ناپاکو اوبو د موجودیت څخه منځته راځي. یعنی کوم سیمو کې چې د ناپاکې اوبو موجود وي ډنډونه وي او یا خلک د ناپاکو اوبو نه استفاده کوي او یا خپل نظافت او پاکوالی د دومره پاملرنه نه کوي نو دا زمينه ده ډول ډول ناروغیو ته. د مثال په ځانګړې توګه دغه چینجۍ جی ته مسایدې ځکه چینجی چې اکثریت او دغه د اوبونه د خپل تخمه او خپل اړین دغه چې دی ضرورت په دغه اوبو کې برابرې مهیا کوي او زمينه د مسایدې چې انسان نه بل انسان ته مستقیم انسانان ته داخل شي نو دغه د ډیر غټ رول لري. محیط د ډول ډول ستونزې نه ډک دی. دغه کم هوا چې موږ تنفس کوو دغه یعنی حتی د امراض د انتقال باعث ګرځي. ګر مثال په توګه باندې اکثریت وایروسي امراض چې دی انتقالي که هغه یا مثلا هم داسې کې هوا ککړه وي وګوري او کم داسې په ککړه هوا کې ډیر وخت لپاره سړی ووسي کې په دود او غبارو د ځینو کې نو حتی ډیرو د سږو په ډیرو ناروغیو باندې سړی اخته کیږي او کم داسې دوامدار شي تک په سرطانونو باندې اخته کیږي. همدارنګ که هغه محیط ناپاک وي کثافات هلته ډیر موجود وي نو همداسې وګوري په اصحالاتو باندې یعنی بکتریي امراض منځته راوړي همداسې پرازیتي امراض لکه دا چینجي چې ولې دا منځته راځي. فقط محیط یعنی که محیط سره جوړښت ونه شي او محیط پاک نه شي نو تر محیط د محیط نه لوی دښمن د انسان د پرابل نشته. یعنی محیط سره باید جوړښت وشي او محیط پاک وساتل شي او یعنی محیط سره باید سړی که د سامه اصلاح بنی وي همه دوستي وشي. دوستي دلته وایي چې ته به محیط پاک ساتې او محیط به تا پاک ساتي. که محیط شاوخوا یا ماحول چاپیریال د خپل پاک ونه ساتلو نو هغه د لوی دښمن دی هغه به او تا وژني او هغه به ستا کورنۍ وژني.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. درنو اوریدونکو ته باید وایم چې د نن شپې د اشنانو د ژغ او نیسه خبرونه دوی اوري او د نن شپې د اشنانو د ژغ په پروګرام کې موږ په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی سو خپل کلی او ښار پاک وساتو او نظافت مراعت کو. د پروګرام میلمه می سید عالم شینواری صاحب دی ډاکټر صاحب سید عالم شینواری چې دوی په امر روغتیا کې خپل تخصص اخیستی دی او همدارنګه په کابل کې هم کار کړی دی او دلته په امریکا کې هم د یو طبي موسسې سره کار کوي. وګورو چې زموږ سره بل اوریدونکي څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر چې لرئ مهرباني وکړئ.
بله
راډیو دی راجو دی مړک
راجو
جلا وعليكم السلام مهرباني بلې आवाज مرادي تاسو په پروګرام کې مستقیما برخه لري مهرباني وکي زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو بل ټلیفون ته بولار سو به وګورو چې زموږ سره په بل لاین کې څوک دی تاسو مهرباني وکي
السلام علیکم
وعليكم السلام
زه انجینیر عبدالرحمن یم
بل انجینیر
عبدالرحمن
بل
بنسټ رئیس یم
د کوم بنسټ و بښی
دی الریحان په نوم یو بنسټ دی
بلې د ریحان په نوم دی یو بنسټ مشري اس بلې
تحفظ میتیزی ساو تحفظ دلائی وزن که زکار کام
بله مهربانی وکي ساسو تجارب څنګه دي څه فکر کوي چې خلک څنګه ولي سي چې په دغه موضوعاتو کې شامل سي وو په دغه موضوعاتو درف کول لپاره کار وکي
مو خو صاحب یو اندازه کار کړی دی دلته کابل کې تقریبا ډیر د بوتل او پلاستیک مرو ټول کړي تقریبا سر یو نیم سر تا نه د درې میاشتو کې
بله
خو دا مری سایکل کړي او زمنن یو پروگرام لرو چې غړو چې د مکتبو ته معلمان تربیه کو
بله
چې دوی ماشومان ته هغه وخی میتیزیس په باره کې د تحفظ میتیزیس په باره کې راهنمایي وکړي او شعور ورکړي
بله دغه پروگرام مو ته نه کابل پورې محدود دی که په نورو ولایتو کې په نورو
ښارونو کې کابل کې کار کوم ډیر غریب مستد او په خپل پیسو ز کار کوم چا کومه کم نه ده کړی تر اوسه مو سره زه لګیا یم
بله
نو غواړم آینده کې هم ان شاء الله کار مخکې بوزو
څنګه دی د خلکو عکس العمل څنګه دی ساسو کارو ته یا مثلا ساس په کارو کې دوی دلچسپي اخلي
زه بیګه د کو کمپنۍ ته تللی وم
بله
نو هغه ته مې ما تاسو مو سره یو کومک وکړي هلپ وکړي دغه کومه کچره چې تاسو ده دا مو ریسایکل کوو او دغه نه یو څو پیسې مولا سره دی به مو کوي شو چې دا د کابل ویلې په پاکی کو نو هغه منیجر ما ته مو مالک خو امریکای کې ده ما یې سید امریکای کې دی خو تاسو سره رابطه وکړي مو دا بنسټ دی ډیر غریب دی که دوی یو کومک مو سره وکړي
بله
نو هغه یو چې ګورو به چې بیر وخت راغو به تاسو مې نه بیا اهمیت ته سي السلام علیکم خیر
بله انجینر صاحب ساسته دې مننه کوم دا انجینر عبدالرحمن وو چې زموږ پروګرام ته ټلیفون کړی وو دوی د ریحان په نامه د یو بنسټ مشرکې وی چې د موهیتیسس په برخه کې او همدارنګ د چاپریال د پاک ساتلو په برخه کې دوی کار کوي ډاکټر صاحب شنواری دغه سي موسسات خوسته په افغانستان کې د داسي اشخاص هم چې دا کار کوي تر کومه اندازې پر فکر کوي چې دغه سي د موسسات شتون کې داسي چې دغه موضوع حل کی ډیر لند وخت مو ډیر کم دی ډیر په لندو کې کوم څه وایست ډاکټر صاحب
بله خدای تعالی د شرکت خاوند ته انجینر عبدالرحمن ته توفیق ورکړي چې نور هم خدمات وړاندې کړي خلکو ته او همداسې نور شرکتونو هم مالته راشي تر څو خدمات وړاندې کړي دوی یو رول ډېر زیات دی داسې چې اکثریت شیان همداسې خصوصا د چاپریال په برخه کې اختصاصي شي نو د دې ګټې به ډېرې وي او داسې موسسې او داسې پروګرامونه که منځته راشي همدارنګه د نړیوال لخوا او یا د دولت لخوا دا حمایه شي نو دا ډېر ګټور تمامېږي او دا که همداسې مونږ په عمومي توګه باندې لیکا چې دا دولت ته انتظارونه دغه په لاسو قانونه هواد ورته انتظارو ول خاص بدلون د چاپریال په برخه کې منصر انغه د خوالي په برخه کې نو دا چې څومره اقتصادي شي دا به تور ته مېږي په طریقې دي چې په نورو هوادونو کې هم عمل کیږي هر برخه لپاره همداسې مختلف پروګرامونه د مختلف مؤسسو لخوا وړاندې کیږي او فقط ما یو اخر نه جمله بداوي چې دا چې پروګرامونه ته به دولت توجه وکړي او نور د تشویق نور مؤسسې چې منصر داس پروګرامونه او حمایت
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب شنواری چې زموږ بلنه مومنله او په پروګرام کې مبارخه وخت سره درنوریدونکو دغه د آشنایانو د ژغ اونیز خبرونه چې تاسو ووریدل د نن شپې د آشنایانو د ژغ اونیز خبرونه کې مو د خپل کلی او شهر د پاکي او نظافت په اړه باندې خبرې وکړلې درنوریدونکو تر بلې خبرونه پوري چې بیا به هم ساس په خدمت کې حاضر شو د نیو موضوع سره زه تاسو په لوی ختای سپارم خو البته باید وایم چې راډیوګان مو ممړی کوي په یو څو شیبو کې به زموږ د دریجې خبرونه پیل شي او موږ به بیا یو ساعت وروسته ساس په خدمت کې د تازه خبرونو سره حاضر شو د اوس لپاره د خدای په امان
دی اوخ کے پٹول زنا دروے شات شات دی قتل زنا دروے تا دی اوخ کے پٹول زنا دروے شات شات دی قتل زنا دروے